کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، زه فریبا ظاهر د پښتو ماښامنۍ خبري مجله درته وړاندې کوم. په تیرو دوو اونیو کې د برېښنا د لیږد دیارلس پایې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په ماینونو الوزول سوي دي. برېښنا شرکت یې په اړه وایي
هغه چې په کومه اندازه ورته زیان رسېدلی هغه بېرته ژر رغېدلي دي، او چې په بشپړه توګه تخریب شوي ځینې بېرته اصلي حالت ته راګرځېدلي او په ځینو یې کار روان ده.
د طالبانو څخه د جلا سوي ډلې مرستیال مولا عبدالمنان نیازی د ژورو ټپونو له کبله مړ سو. دا به هم واوري چې کونړي ځوانانو د سړکونو په خوندیتوب کې د خلکو ګډون لپاره نوی کمپاین پیل کړی.
دغه کار موږ د دې لپاره شروع کړی دی تر څو حکومت او خلک په دې وپوهېږي چې دغه سړکونو ساتل او جوړول د ټولو شریک کار دی، ځکه په دې لاره باندې مریضان ځي، کمزوري خلک ځي.
په غزه کې اسرائیلي پوځ خپلو بریدونو ته زور ورکړی او د ژوند پرنګونو کې اوري
دا پټو ګوره زب موږ ته کوم سړی راستي چې د دشتې سګنی د زخورو باندې باندې پنځه کسان او ګرم هم ساتي او خدا نه کړه چې ته مسافر لار کې شپه در باندې راځي په دې پټو کې زشپ وخت راوي سودا پکې وړم.
خو تر هر څه مخه مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورم.
السلام علیکم. د طالبانو د انشعابی ډلې مرستیال مشر مولا عبدالمنان نیازی د کابل په یو روغتون کې ومړ. برېښنا شرکت وایي په وروستیو دوو اونیو کې د برېښنا دیارلس پایې الوزول شوي او د ایران د قضا مشر د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې ځان کاندید کړی. بشپړ خبرونه. د طالبانو د یوې جلا شوې ډلې مرستیال مولا عبدالمنان نیازی نن د کابل په یو روغتون کې ومړ. د هرات یو سیمه ییز چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي او د نیازی یو وراره له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ. محمد وویل مولا نیازی نسبتا ښه شوی وو او دوی غوښتل چې هغه ترکیې ته بوځي.
خوب شده بودن با یک دفعه ولایت نه خوشوی وو، خو ناڅاپه وضعیت خراب شو او د جدي څارنې څنګه ته بوت. له هغه ځای چې راووت هم خو او موږ غوښتل چې بهر ته ترکیه ته بوزو، خو نیمه شپه مړ شو.
مولوی نیازی تیرونی وروسته له هغه کابل ته ولېږدول شو چې روغتیایي وضعیت په خرابېدو شو. د هرات د سیمه ایزو چارواکو په وینا ملا نیازی د نامعلومو وسلوالو په برید کې ټپي شوی و. د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو دی جلا شوې ډلې په 2015 کال کې خپل موجودیت اعلان کړ. د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش ګوند لسګونه پلویانو نن د فاریاب لپاره د نوي والی د ټاکلو په غبرګون کې د دې ولایت د ودانۍ دروازه بند کړه. مظاهرچیانو چې د والی د دفتر مخې ته د پرلت خیمې وهلي خبرداری ورکړ چې خپل اعتراض ته به تر هغه وخته دوام ورکړي چې غوښتنې ومنل شي. معترضان وایي چې د فاریاب د نوي والی په توګه د محمد داود ټاکنه نه مني. اعتراض کوونکي همداراز وایي چې په پام کې ونن ښاغلی داود خپلې دندې ته حاضر شي خو الوتکې ته یې د کېناستو اجازه ورنه کړل شوه. دولتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. برېښنا شرکت وایي په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د برېښنا دیارلس پایې د ماینونو په وسیله الوزول شوي دي. په دې لړ کې یوه پایه تېره شپه د کابل په اولسمه ناحیه کې والوزول شوه چې په نتیجه کې د کابل او څو ولایتونو د برېښنا جریان قطع شو. د برېښنا شرکت ویان سنګر نیازی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې ځینې پایې په بشپړ او ځینې نورې قسمن نړېدلې دي.
تیرو دوه اونیو کې دا دیارلسمه د برېښنا پایه ده چې د افغانستان د خلکو د خونانو لخوا یا په مکمل ډول لړول شوي او یا هم یو څه زیانمنې شوي دي.
ښاغلي نیازی زیاته کړه چې د هرې پایې پر بیا رغونه $100,000 لګښت راځي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت وایي د دې پایو د الوزولو د عاملانو د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو هڅې روانې دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اسرائیلی الوتکو نن سهار یو ځل بیا پر غزې بمباری وکړې او د حماس ډلې وسلوالو په ځواب کې د اسرائیلو پر لور توغندي وویشتل. په یوه برید کې یوه نهه پوړیزه ودانۍ چې د اسوشیتد پرس خبري اژانس او څو نورو رسنیو دفترونه پکې وو نړول شوې ده. فلسطینی روغتیا پلان وایي په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه لس کسان چې ټول د یوې لوی کورنۍ غړي وو. د غزې په شمال کې او په لویدیځه غاړه کې په پرونیو نښتو کې 11 کسان وژل شوي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیر ماښام په یو ویډیویي پیغام کې د حماس او نورو فلسطیني ډلو پر ضد د حملو د دوام خبرداری ورکړ.
ما ویلی چې موږ د حماس او نورو ترورستي ډلو پر ضد حملې ډېرې سختې کړې او موږ به دې کار ته دوام ورکړو. حماس فکر کاوه چې پټېدای شي، خو دا ډله هلته ځان نش پټولی.
د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې له دوشنبه ورځې راهیسې تر اوسه د 9 ماشومانو او 22 میرمنو په ګډون ټول 109 کسان وژل شوي دي. د فلسطینیانو په راکټي حملو کې نن یو تن په تلابیب کې ووژل شو چې له دې سره د ټولو وژل شویو اسرائیلیانو شمیر 9 ته لوړ شو. د ایران د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې د دې هیواد د قضا مشر چې له توندلارو روحانیونو څخه دی ځان کاندید کړی، ابراهیم رئیسی، چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهای ته نږدې دی، نن د احتمالي کاندیدانو د ثبت په وروستۍ ورځ اعلان وکړ چې د جون د 8 په انتخاباتو کې به ودرېږي. احتمالي کاندیدان شورای نگهبان تاییدوي او تمه ده چې دا شورا د روانې مې میاشتې په 28 د کاندیدانو وروستۍ فهرست اعلان کړي. د احتمالي کاندیدانو په فهرست کې د پارلمان پخوانی رئیس علي لاریجاني چې له مخکښو محافظه کارانو دی، د پخواني ولسمشر علي اکبر هاشمي رفسنجاني مشر زوی محسن هاشمي رفسنجاني او ځینې نور کسان چې د سپاهي پاسداران په انقلابي ځواک کې د کار سابقه لري هم شامل دي. پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد هم د چهارشنبه په ورځ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره خپل نوم ثبت کړ. او د انګلستان د فوټبال دوه نامتو لوبډلې چلسی او لستر سیټي نن د انګلستان د اف ای کپ د لوبو په لړۍ کې د سیالۍ ډګر ته ننوځي. تمه ده چې د کابل په وخت د شپې په 9:15 نږدې 20,000 کسان د لندن په ویمبلي لوبغالي کې او د نړۍ شاوخوا 1 میلیارد خلک پر ټلویزیونونو د دې لوبې ننداره وکړي.
خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت بیا هم لوستلای سي پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ د خبري مجله مو تشپژنی مو بچو ده. لمړنی مطلب مو دا دی چې د افغانستان برښنا شرکت وایي په دې وروستي دوه اونیو کې په بیلابیلو سیمو کې د برښنا ډیر لس پایې الوزول سوي دي. دغه شرکت وایاند سنگر نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د پایې په ماینونو الوزول سوي چې د هر یوې په بیا رغونه لسګونه زره ډالر لګښت راځي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د برېښنا پایو د الوزولو د عاملینو د نیولو لټه دوام لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
په وروستیو دوه اونیو کې د برېښنا د 15 پایو له الوزولو وروسته اوس د افغانستان د برېښنا شرکت له امنیتي ارګانونو او خلکو د برېښنا د پایو د ساتنې په تړاو د همکارۍ غوښتنه کوي. دغه شرکت وایان سنگر نیازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پایې په وروستیو دوه اونۍ کې د ماینونو په وسیله الوزول شوې دي.
تېرو دوه اونیو کې دا 14 د برېښنا پایه ده چې د افغانستان د خلکو د خونانو لخوا یا په مکمل ډول نړول شوي او یا هم یو څه زیانمنې شوي دي. هره پایه چې نړیږي هغه چې بېرته موږ جوړو شاوخوا 1,00,000 امریکایي ډالر باندې لګښت راځي. زموږ هیله له خپلو خلکو څخه دا ده چې دوی له خپل حکومت او همدار از خپل امنیتی ارګانونو سره همکار اوسي، په وخت او زمان خپل معلومات شریکي.
ښاغلی نیازی وویل دغه پایه د کابل په 12 ناحیه کلکان ولسوالۍ د پاروان په ځنګل باغ سیمه کې ننګرهار کاپیسا بغلان او کندوز ولایتونو کې په ماینونو الوزول شوې دي. دونه ویل چې د پایو په الوزولو کې د چا لاس دی، خو په خبره یې تر اوسه کوم چا یا ډلې برېښنا شرکت نه دی وښلی او نه یې ترې د پیسو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه شرکت د مسؤلانو په خبره تېره شپه د کابل په 12 ناحیه کې د برېښنا یو پایه والوزول شوه چې له امله یې د مرکز کابل او ځینو ولایتونو برېښنا پرې شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د دوی تخنیکي ډله د پیښې سیمې ته رسېدلې او د پایې د بیا رغونې چارې پیل کړي دي. د کابل د شمال په ځانګړي ډول د پروان ولایت اوسېدونکو له دې وضعیت اندېښمن دي، خو د برېښنا پایو د ساتنې په برخه کې د همکاري خبره کوي. د پروان ولایت اوسېدونکو زریه لای
موږ شاهدان یو چې په دې وروستیو څو اونیو کې د برېښنا څو پایې والوزول سوې چې دا زموږ د اندېښنې وړ خبره ده. امنیتي ارګانونو یې هم تر اوسه عاملان نه دي پیدا کړي. موږ ډاډ ورکوو چې د دغو پایو د ساتنې په برخه کې له برېښنا شرکت سره همکار یو.
بریالی بهادری به د دې ولایت یو بل اوسېدونکی دی.
په دې ورځو شپو کې د برق پایې ډېر تر هدف لاندې راغلي. په دې برخه کې باید هلک له دولت سره همکار اوسي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پایو د ویجاړوونکو د پیژندنې په تړاو د خپلو څېړنو د دوام خبر ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویان احمد زیازیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا د الوزول سویو ستنو یا پایو د عاملانو د پیژندنې څېړنې په شدت دوام لري. څو ویجاړوونکي پیدا او د قانون منګولو ته وسپارل سي او زموږ په څېړنو کې یوه اندازه پرمختګ هم شوی دی.
که څه هم نوموړي په دې برخه کې د خپلو پرمختګونو په اړه جزئیات ورنکړل، خو په دې وروستیو کې د پروان پولیسو په دغه ولایت کې د برېښنا پایو د الوزولو په تړاو د دوه تنه د نیول کېدو خبر ورکړ. بلخوا د افغان جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د برېښنا پایو د ویجاړولو پیښې به وڅېړي.
دوستانو وهم اوریدل چې په تیرو شاوخوا دوو اونیو کې د افغانستان د برېښنا شرکت اړوند هغه پایې چې وارداتي برېښنا افغانستان ته لېږدوي دیارلس ځلې پنشه سوي دي. د برېښنا شرکت مسؤولین وایي چې یو شمېر پایې بشپړې ویجاړې سوي او ځینې بیا زیان لیدلی دی چې د بیا جوړېدو چارې دوام لري. اوس پوښتنه دا ده چې دا پایې ولې په نشه کېږي، هدف څه دی او څومره خلکو ته زیان رسولی سي؟ زما همکار دا پوښتنې د برېښنا شرکت له ویان محمد هاشم سنګر نیازي څخه مطرح کړي دي، په ګډه به یې واورو.
لبدا مرغه تیر شپه یو ځل بیا د افغانستان د خلکو دښمنانو زمونږ کابل ښاریان او د وارداتي برېښنا په تګلوري کې چې کوم ولایتونه پراته دي د هغو اوسېدونکي بې برېښنا کړل. ټول تال په دغه وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان د خلکو دښمنانو لخوا او همداراز د روښنایي دښمنانو لخوا د برېښنا دیارلس پایې په بمونو الوزول شوي او نړېدلي دي. هر پایا که چیرې په بشپړه توګه له منځه لاړه شي، د بیرته رغېدو باندې شاوخوا یو لک امریکایي ډالره لګښت راځي. او په دغو دیارلسو پایو کې یو شمېر یې په بشپړه توګه نړېدلي او یو شمېر پې زیان رسېدلی. هغه چې په کوم اندازه ورته زیان رسېدلی هغه بیرته ژر رغېدلی دي او چې په بشپړه توګه تخریب شوي، ځینې بیرته اصلي حالت ته راګرځېدلي او په ځینو یې کار روان ده او په ځینو ساحو کې په موقتي شکل کانکریټي پایې درېدلي دي او برېښنا تمدید شوې. خو د تېرې شپې د پایې په نړېدو سره کابل ښار هم بې برېښنا شو او د وارداتي مزي په مسیر کې چې کوم ولایتونه پراته دي هغه هم بې برېښنا شوي دي او زموږ تخنیکي ټیم هڅه کوي چې ډېر ژر په ممکن وخت کې دا مزي بېرته وتړي او د پایې اساسي چارې بیا
پیل. دغه پایو د بیا د رغېدو لپاره مالی لګښت بیا د افغانستان برېښنا شرکت له اکاونټ تحویلېږي؟
بله، چون شرکت طبعا دا خو یو کال مخکې شرکت په دمات په حالت کې و، د شکست په حالت کې و، نوې رهبري چې راغله دا شرکت بیرته په پښو ودرو. اوس دغه کوم لګښت چې راځي دا خپله د افغانستان شرکت له بودیجې نه دا پایې جوړېږي.
فکر کوي نیازی صاحب چې دا یو ترهګریز عمل وي؟
د برېښنا شرکت د برېښنا د عادلانه او مطمئن او دوامداره ویش مسئولیت لرو. دا پوښتنه خو د افغانستان امنیتي ارګانونو ته راجع کېږي، د دې پوښتنې ځواب د هغوی ورکي. خو موږ خپلې اندېښنې خپل تشویشونه په دې اړه باندې له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي او له هغوی مو غوښتي چې برېښنا چې یوه ملي شتمني ده، یوه منفعه تاسیسات دي، د برېښنا تاسیسات د دې په ساتنه کې دوی هغه خپله ملي وجیبه او رسالت ترسره کړي، له موږ سره همکار واوسي او همداراز په دې برخه کې د خلکو ونډه ډېره مهمه ده. چون هیوادونه معمولا ملت جوړوي، حکومتونه لنډ مهال عمر لري او ملتونه په زرګونه کاله ژوند کوي.
د برېښنا شرکت ویان محمد هاشم سنگر نیازی و.
هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیو کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د طالبانو څخه د جلاسوي ډلي مرستيال مولا عبدالمنان نیازی تیر شپه په کابل کې مړ شوی دی. د کورنیو او افغان چارواکو د نوموړي د مړینې خبر تایید کړ. د دې موضوع تفصیل زما همکار اجمل اندرا کوي چې هم د اوسره سره په سټوډیو کې دی. انصاف خبرونه ته شرح لري.
مننه مولا عبدالمنان نیازی چې د طالبانو څخه د مولا محمد رسول په نوم د بیل شوی ډلي مرستيال وو او د دغه ډلې پاستازولې به ډیر کله له رسنیو سره خبرې کولې. تیر شپه د سهار په 3:30 په کابل کې په یو روغتون کې مړ شو. نوموړی څو ورځې مخکې په هرات ولایت کې په یو برید کې ټپي شوی و. هغه مهال د هرات والی عبدالوحید کتالی ازادي راډیو ته ویلي و چې ناڅرګند کسانو پر ښاغلي نیازی برید کړی دی چې درې مرمۍ د پر سر لګېدلې وې. د سره څو کسان په دغه برید کې وژل شوي و. د لومړی په هرات کې پاوزوی روختون کې تر درملنې لاندې وو. وروسته بیا کابل ته د لا درملنې لپاره ولېږدول شو. د ده یو وراره د محمد په نوم نن ازادۍ راډیو ته وویل چې ترې تېره شپه په داسې حال کې چې یو وخت په وضعیت کې یو څه بدلون راغلی و ښه شوی و، بیرته وضعیت یې خراب شو او عاجل اتاق ته ولېږدول شو او وروسته وفات شو. د ویلي دي چې ټاکل شوی وه عبدالمنان نیازی د درملنې لپاره کوم بهرني هیواد ته انتقال شي. ملا عبدالمنان نیازی لکه مخکې مې چې وویل د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو څخه د جلاس شوې ډلې ویاند مرستیال او یو له مخکښو غړو نه و. د ملا عبدالرسول په مشرۍ باندې دې ډلې په 1940 میلادي کال کې کله چې د ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شوه، د طالبانو څخه د خپل بیلتون او یوې جلا ډلې اعلان وکړ او د دوی ډیر فعالیتونه د شینډنډ او د هرات په شینډنډ زیرکو او دغه زینو سیمو کې دلته متمرکز و. دوی په هرات کې د نورو طالبانو سره د ملا حبت الله په مشرۍ له طالبانو سره څو ځل سخت جنګونه وکړل چې لسګونو کسانو ته په کې مرګ ژوبله واوښته. خپله ملا عبدالمنان نیازی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې د هرات والی و، همدارنګه د بلخ د والي په توګه یې دنده ترسره کړې وه. او ملا محمد عمر ته چې د طالبانو د تحریک بنسټګر و، هغه مهال له نږدې کسانو او د هغه له لوړپوړو ویاندویانو څخه هم و. دوی باندې د ملا حبت الله په مشرۍ طالبانو تور پورې کوو چې د افغانستان د حکومت د استخباراتو یا ملي امنیت د ادارې لخوا کارول کیږي، خو د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله بیا دا نور طالبان د پاکستان او ایران ګټو ته په جنګېدو تورنوي.
ډېر زیاته مننه کوم اجملان چې د طالبانو څخه د جلاسې ویډلې مرستيال مولا عبدالمنان نیازی د مړینې د خبر جزئیات را سره شریکول. دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس په هم د افغانستان یو بل موضوع چې د کورونا مسله دره واخلو. د افغانستان د روغتیا وزارت له اختر وروسته په هیواد کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو څخه اندېښنه څرګندوي. دغه وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې خلکو د ټولنیزو فاصلې په رعایت کولو او له ګڼې ګوڼې څخه د مخنیوي په برخه کې د دوی لارښوونو ته پام نه دی کړی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان روغتیا وزارت وایي د دوی لارښوونو سره سره بیا هم خلکو د کوچني اختر په ورځو کې د لیدنو او یو بل کره د تګ راتګ پر مهال د کورونا وبا د مخنیوي په هدف روغتیایي لارښوونې سمې په پام کې نه دي نیولې. د عامه روغتیا وزارت مرستيال میرویس علیزی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې وضعیت ته په پام خایي تر اختر وروسته په دې ویروس د اخته کسانو شمیر زیات شي.
متاسفانه موږ ګورو چې زموږ هیواد ول لکه څنګه چې لازمه ده هغسې همکاري کوي، روغتیا وزارت سره نه کوي او روغتیایي لارښوون ته خاصه پاملرنه نه کوي. نو په همدې اساس سره د اختر په ورځو کې ډېر کم فیصدي خلک روغتیایي مرکزو ته د خپل ټیسټ لپاره مراجعه کوي. نو امکان دې شته چې د اختر څخه وروسته د خلکو هجوم په روغتیایي مرکزو باندې ډېر شي او ډېر امکان شته چې د مثبت پیښو زیاتوالی په هیواد کې رامنځته شي.
د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې شپږ کسان د کرونا ویروس له امله مړه شوي دي او پنځه شپېته تنه نور په دې ویروس اخته شوي. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې د شایدایي په نوم د کووېډ 19 روغتون مسؤلین وایي په تیرو دوو ورځو کې په دې روغتون کې په کرونا ویروس د اخته بستر ناروغانو شمېر دوه برابره زیات شوی دی. د دغه روغتون یو تن ډاکټر مسعود میرزایی وایي
خراب دی.
د افغانستان یو شمیر اوسیدونکي چې له کوم توپیر پرته د اختر په ورځو کې د خپلوانو او ملګرو په لیدو او ملاقاتونو بوخت دي وایي چې حکومت دې د هغو هیوادونو په وګړو او هلته د مشتو افغانانو په تګ راتګ بندیز ولګوي چیرې چې د کرونا ویروس د خپرېدو په حال کې دی. د کابل یو تن اوسیدونکی ذبیح الله وایي
له حکومت څخه غواړم چې له هند سره او نورو ګاونډیو سره چې هلته د کرونا ویروس نوې پیښې ډېرې دي پوله وتړي تر یو موده پورې تر هغو چې وضعیت سمیږي.
خو د کابل یو بل اوسیدونکی خاموش بیا په دې نظر نه دی. د خلک په بېپروایۍ تورنه بیا وایي په خپله د اختر مبارکیو لپاره د هیچ لیدو ته نه دی تللی.
پری اختر ورځی که چای کوم هغه د روغتیا وزارت پاملرنې ته هغه وړاندیزونه چې کړي دي هغه په پام کې نیسم او له هموطنانو او له هیوادوالو څخه غواړم که اختر کې هم چیرې ځي هغه د روغتیا وزارت هغه اعلامیې چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره اعلان کړي دي موږ ته هغه په پام کې ونیسي.
په افغانستان کې د کرونا ویروس له خپرېدو تر دې مهاله د کرونا 3,500 او 404 اتیا مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې شمېر 2,232 کسان مړه شوي دي. د رسمي شمېرو له مخې په دغه هیواد کې تر اوسه 15,100 کسانو ته د کرونا ویروس ضد واکسین تطبیق شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې روغتیايي چارواکو په زلونو ویلي چې په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر له دې هم زیات دی ځکه د دوی په وینا د هیواد ډیری وګړي د کرونا ویروس د ازموینې لپاره روغتیایي مرکزونو ته مراجعه نه کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کرونا ویروس معاینه وکړئ.
د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبری مجله اوري. کونړي ځوانانو د ځل پیونوي کمپاین سره پتیلې چې د سړکونو او لارو کوڅو په ترمیم کې خلک ورشکل سي او په دې توګه خلک وهڅول سي چې د ټولګټو پروژو په خوندیتوب کې برخه واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
دلته د اسدآباد او فارون ترمنځ په سړک د شګې په ساحه کې یو ډله ځوانان لګی دي څوک سیمټ راوړي څوک شګه او څوک هم په سطلونو کې اوبه راوړي مساله جوړوي او پرې کندو کفر سړک بیرته رغوي. د سړک ترمیم کوونکي رضاکارې ډلې مشر امان الله سالارزه چې بیلچې په لاس کې نیولې او د سړک پر رغولو بوختې وای دا کار ځکه پیل کړي چې څو خلک او حکومت په دې وپوهیږي چې سړک جوړول او ساتل غواړي نو ځکه یې په خپل مصرف او خپل لاسونو د سړک جوړولو ته لستونی را بډوهلې دي.
دغه کار موږ د دې لپاره شروع کړی دی تر څو حکومت او خلک په دې وپوهیږي چې دغه سړکونو ساتل او جوړول د ټولو شریک کار دی باید وساتل شي. موږ په خپلو مصارفو او په خپلو لاسونو باندې لګیا یو سړک جوړو تر څو خلکو ته اسانتیا برابر کړو ځکه په دې لاره باندې مریضان ځي کمزوري خلک ځي. موږ خپل هڅه کوو خو په دې باندې نه کیږي چې موږ ټول سړک جوړ کړو.
ذبیح الله لاروی د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هر ورځ په یاد سړک تګ راتګ کوي وایي سړکونه او دې ته د ورته ټولګټو پروژو ساتنه د ولس او حکومت ګډه دنده ده. دغه سړک د خلکو او حکومت د بېغورۍ له امله کنډو کپر شوی او حکومت په ساتنه او بیا رغونه کې پاتې راغلی دی. اوس چې د غزوانانو یې د ترمیم لپاره مټې را بډوهلي، کار یې د ستایلو دی.
د کورونو بې پراتاو کړي، د ولو بې پراتاو کړي، د سړک ټول بېرته کنډو کپر شوی دی. ځوانان په شخصي مصرف باندې لګیري د غزاینه جوړوي. نو دغه ځوانان دي چې بیرته دغه سړک یو څه بعضې سیمې خیر غولي دي. نو د دوی احساس ته سلام. زه په ټولو هغو خلکو چې کورونه یې د دغه سړک خواوشا دي غږ کوم چې دغه سړک چې دی دا د ټولو عمولان پای او شی دی، ټول خلک ترې استفاده کوي. نو د خپلو کورونو اوبو، د خپلو پټو د ویلو اوبو په سړک مراړوي، سړک چې دی د ټولو خلکو د استفادې لپاره دی.
لاروي له حکومت وغوښتل چې باید کنډو کپر سرکونه بیرته ترمیم کړي. په کونړ کې حکومتي مسولین هم د رضاکارو ځوانانو لخوا د پیل شوو چارو ستاینه کوي.
تاسو د ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبری مجله اوري. زموږ خبرونه یعنی د ماښام تر وبوجو پرې دوام لري. اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. اسرائیل نن پر غزه بریدونه داسې مهال شدید کړي چې د لبنان بندر په اوږدو لویدیځه غاړه کې تاوتریخوالی زیات سوی دی. له دې سره په اسرائیلو کې دننه د عربو او یهودانو ترمنځ کورنۍ ناارامي هم ډېره سوې ده. بل لور ته حماس سخت دریځ ډلې د اسرائیل بریدونو ته په توغندیو ځواب ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل او حماس وسلواله ډلې ترمنځ بیګا د جګړې پنځم شپه وه. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د شپې پر مهال د غزې په شمال کې د هوایي بریدونو له کبله لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي. پرون هم فلسطینی چارواکو ویل چې په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلي پولیسو او فلسطینی مظاهره کوونکو ترمنځ خوډاب کې 11 تنه وژل شوي او 50 نور په ربړي او اورغورځونکو ګولیو ټپیان شوي دي. د شپې په اوږدو کې د اسرائیل په دوه لویو جنوبي ښارونو کې د خطر زنګونه وهل کېدل او د حماس لخوا د توغندیو د ویشتلو خبرداري ورکاوه. د میل لسمې راهیسې تر اوسه په غزه کې 122 تنه وژل شوي چې 22 تنه ماشومان او 120 مېرمنې پکې دي. فلسطینی رسنیو ویلي دغو جګړو کې 950 تنه ټپیان شوي هم دي. د اسرائیل لور ته یوازې د اتو کسانو د وجل کې دوه راپورونه خپاره شوي. پرون د اسرائیل په پراخو هوایی بریدونو کې هغه تونل ویجاړ شوی چې د اسرائیلي چارواکو په خبره حماس ډلې پکې تګ راتګ درلود او توغندي یې لیږدول. د اسرائیل په شمالي پوله کې سرتیری هغه مهال ډزو ته اړ شول چې د لبناني او فلسطینی مظاهره کوونکو یوې ډلې د سرحد کټاره ماته کړه او د لاندې مودې لپاره د اسرائیل خاورې ته ننوتل. ایران پلاوه حزب الله ډلې ویلي د دوی یو غړي په روغتون کې سا ورکړې ده. د اسرائیلي ځواکونو د دغو ډزو له کبله یو ټپ شوي لبناني هم وروسته سا ورکړې. د ګاونډۍ سوریه لخوا هم د اسرائیلو پر لوري درې توغندي ویشتل شوي، خو دا بیرته د سوریه په خاوره او یا هم شاړو ځمکو کې لګېدلې دي. سملاسي نه ده تایید شوې چې دا توغندي چا توغولي. په ختیځ بیت المقدس کې د شخړې د اقصی جومات پر سر او دغلته په احتمالي ډول د فلسطینیانو د تخلیه پر سر پیل شوي دي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د آرامۍ او سولې نړیوالې هڅې تر اوسه په ظاهره بریالۍ نه برېښي. د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلومات تل ابیب ته رسیدلی چې له اسرائیلي او فلسطینی چارواکو سره وګوري. واشنگټن او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه هڅه کوي د دوو هیوادونو ترمنځ دا جګړه چې له 2014 کال راهیسې تر ټولو سخته بلل شوې ودروي.
او سم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه.
نوم مې بادام ګل چردی.
خور بازار کې چې ویني نارینه او بیلا بیل پټوګان په وګو باندې چولې کنه. مثلا تاسو هم دا اوس نه خودي پټو غوسی د پټو پاکل څومره پیګی څورنګ پټوګان سره
لشل رنگونه پټوګان دي.
تخپل څورنګ مری
زخپل کور کې پنځه رنگ لرم.
کوم کوم رنگونه دي؟
تور لرم، خړ لرم، سپین لرم، سورچکه لرم. خو د مالک اقتصاد سي د سيزه لرم. د خل دي ولا کيو پټو وسن نه
دي. پټو قیمت څو ده؟ خ پټو په څو ده؟ ولکې مناسبې پڅو
لشپګ ضرور رانی ولے تا 200 پورم ستا تا 300 پورم ستا
او بیا گرم کوم پټوی
گرم خو قیمتین
لچش نه جوړیږي دا پدیا کړ پیږي
ولې نه پیږي
پچش نه
دال دی وړو نه جوړی
وړې نه
دا دی میګو وړو نه جوړیږي
خاصو کی جوړیږي هم ته وطن کی جوړیږي
وطن کیم جوړیږي او خارج هم راځي
ل وړې نه به څوک جوړی خځه ک ناری نه
یار خځه هم جوړه وسی ناری نه دواړه پدی بس کې کار کوي
خپل څنګه
ولا چې زبر تکی نه مزم کوشش پکې کو زم کوي سم
یعنی آسانه ده؟
آسانه ده.
خپل دی کوم رنگ پټو ډیر زیات خوښیږي؟
والا دی ما خو دوه درې رنگ خوښیږي. دا کوم رنگ مې سیاخ زغم ټول خوښیږي سیاخ
پټو کنه؟
نه
څومره کار دی اخلي؟ یعنی څو وظیفې اجرا کوي؟
دا پټو ګوره زب مست کوم سړی راسي چې دښتې سګنی داز خورو مدي باندې پنځه کسان هم کیناس دی سي
دا هر بندار وکي
بندار په وکو دا خو دا شي د پر ضرورت
او بل ګرمم ساتي
او ګرمم ساتي و خدا نه کړدا چې ته مسافر لار کښ پدر باندې په دې پټو کې زش په وخت راوي سودا پکې وړم څه مشکل لا تنس
مثلا یو غوټه د پدې کې چې پښه کوي
او چې سونه غوټه د پنځه مونو پرې زو پکې وړای شي
اطراف کې معمولا خلک خپل پټو کې سودا وړي کنه
و زه خپل مړم مخور ته چې زما موټر فار ورځ بس نه ولم دا پټو کې واشم په شاته واشم وړم
دوستانو په دې سره زموږ د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله پای ته ورسېده، خو دری مجله لا هم لرو تر اوسه دوام کوي. سلطان محمد سرور.